د شپې نه بجې شوې زموږ راغله آزادې رادیو اوري قدرمن اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې راپورونه خبرو او 25 دقیقې اونیز باس لرو خو له هر څه مخکې پام وکړي خبرونو ته د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا ښوونځیو ته د افغان نجونو د ستنېدو غوښتنه کړې. انتونیو ګوتیرش پر ایکس شبکې لیکلي چې له ښوونځیو د نجونو منع کول له بشري حقونو نه توجیه کېدونکې سرغړونه ده. په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز نن دوه کاله پوره شول او د تیر کال په دسمبر کې د نجونو پوهنتونونه هم بند شول. د طالبانو مشران وایي د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به د شرایطو تر چمتو کېدو پورې بند وي، خو معلومه نه ده چې دا بندیز به څومره وخت دوام وکړي. د آزادۍ د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې درې طالبان وژلي او دوه تنه یې ټپیان کړي دي. د ډلې په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې دا حمله یې تیره شپه د بګرام په دوه لاره کې د طالبانو پر یو مرکز کړې. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا ادعا نه ده تایید کړې. د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان او د چین د پولې ترمنځ د غځېدلي نږدې 50 کیلومتر سړک د رغونې چارې پیل شوې. دا سړک 15 متره سور لري او د طالبانو د حکومت د کلیو د پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې نږدې 370 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مشر معزالدین احمدي باختر خبري اژانس ته ویلي چې له دې لارې له چین سره سوداګریزه راکړه ورکړه څو ځلې ارزانه تمامیږي. دا پروژه داسې مهال پرانیستل کیږي چې چین تیره اونۍ د لومړي ځل لپاره کابل ته نوی سفیر معرفي کړ. 15 تنه امریکایي بندیان چې د تهران او واشنگتن ترمنځ د بندیانو د تبادلې د معاملې په ترڅ کې له بنده خوشي شوي نن له ایران ووتل. د قطر یوې الوتکې نن دا 15 کسان او د هغوی دوه خپلوان له تهران څخه قطر ته ورسول. د دې بندیانو د تبادلې موافقه د دواړو هیوادونو ترمنځ له څو میاشتنیو خبرو وروسته ترلاسه شوه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی نن خبریالانو ته وویل چې په امریکا کې د 15 ایرانی بندیانو له ډلې دوه تنه ایران ته ستنېږي، یو درېیم هیواد ته ځي او دوه نور په خپله خوښه په متحدو ایالتونو کې پاتې کیږي. ښاغلی کنعانی زیاته کړه چې په جنوبي کوریا کې د ایران 6 میلیارد ډالره کنګل شوې شتمني هم قطر ته سپارل شوې ده. او روسیې په حق کې د ملګرو ملتونو له لویې محکمې غوښتې دي چې پر اوکراین د دې هیواد د یرغل قضیه لغوه کړي. مسکو دا قضیه د بیچارهګۍ هغه هڅه بللې چې هدف یې د اوکراین په ختیځ کې د جنوسایډ یا ډلوژنې د مخنیوي په هدف د پوځي اقدام د توجیه لپاره د مسکو د استدلال شنډول دي. روسیې دا غوښتنه د ملګرو ملتونو په دې اړونده محکمه کې د اوکراین لخوا د وړاندې شوې دعوې مقدماتي استماعیه غونډې ته وړاندې کړه. تمه ده چې دا غونډې به د سپتمبر تر 28 پورې دوام وکړي. اوکراین دا دعوه د 2024 کال د فبروري په 24مه د روسیې د یرغل په لومړیو کې پیل کړه. کیف وایي مسکو په دې استدلال سره چې ګنې پر اوکراین یرغل ځکه مواجه و چې د اوکراین په ختیځ کې د ډلوژنې مخنیوی کړی، نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي. خبرونه موله آزادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندیز د دوو کلونو له پوره کېدو سره سم له طالبانو غوښتې دي چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي.
دا د دویم کال اوس پوره کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنې زړونه مو بل داسې مات موږ هر ورځ همدې تمه چې زموږ ښوونځی دې شروع شي.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د لیک په اړه جزئیات درکو. په یو بل راپور کې به واوري چې په کونړ او ننګرهار کې بیگانه یو سیلابونو یو ځل بیا خلکو ته زیانونه اړولي دي.
د تیر شپې ورختونو د خلکو کورونه وړي، مالونه وړي، کرنیز ځمکې وړي، ډیر زیات تلفات اړولي. د دولت او نړیوالو موسسو څخه مغوښتنه ده چې د دې خلکو خلاصنیوي وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې باور لري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو په روسیا کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې پروګرام کې له چین سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو بحث کوو.
په افغانستان کې چین اقتصادي تجارتي موخه لري چې د مغد معادنو د استخراج ده او د نورو منابعو زیرمو څخه برخبرداري ده.
نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم او قاب پایکار د ټکنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته. نن په افغانستان کې د نجونو د خوندزیو پر بندیز دوه کاله ووختل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د نجونو پر زده کړو محدودیت له بشري حقوقو نه توجیه کیدونکې سرغړونه بللې ده. طالبانو نږدې دوه کاله مخکې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم بندیز اعلان کړ. یو شمیر زده کوونکو نجونې هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونځیو د تړلو په خاطر د نورې پلمې نه جوړوي او دوی دې پرېږدي چې ښوونځیو ته ستنی شي.
دوه کاله مخکې په همدې ورځ طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، خو د دو کلونو له تیرېدو وروسته یې هم د پرانیستلو لپاره اقدام نه دی شوی. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په ښوونځیو د بندیز د دویم کال له پوره کېدو سره هم مهاله د ملګرو ملتونو سازمان او په افغانستان کې نجونې زده کوونکې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا تړلې ښوونځي بیرته پرانیزي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش نن پر خپله ایکس پاڼه د نجونو په زده کړو بندیز یوه نه توجیه کېدو انکه بشری سرغړونه بللې ده چې په وینای په وګد محل کې ټول هیواد ته زیان رسوي. نو موړی یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې جنونو ته اجازه ورکړي چې خوانځیو ته لاړ شي. د زده کړې انتظار نه کوي بنسټ هم له طالبانو غوښتي دي چې پنجونو د زده کړو لګول شوی محدودیتونه لری کړي. یاد بنسټ په یو اعلامیه کې چې نن د سپتمبر په 13 مې خبره کړې ده ویلي دي چې 80% افغانجونې چې شمیر 2.5 میلیونو ته رسیږي له زده کړو محروم دي. د سازمان هم د نجونو په زده کړو بندیز له بشري حقوقو سرغړونه بللې ده او په طالبانو یې غږ کړی چې نجونو ته د زده کړو فرصت ورکړي چې هغوی د خپل جنگ ځپلي وطن په ودانولو کې ونډه واخلي. په ورته وخت ځینې افغان زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې نور د ښوونځیو د تړلو دوام ته توجیه او پلمې نه جوړوي او دوی ته د اجازه ورکړي چې خپلو ښوونځیو ته ستنی شي. د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي چې نه غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
دا د دویم کال اوس پر کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنی زړونه مو بل داسې مات
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د وم ټولګي زده کوونکې فاطمه هم له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو په خاطر اقدام وکړي، ځکه د نوموړي په خبره د ښوونځیو د تړلو دوام ته هیڅ توجیه نشته.
د سالمې شوت کې دروازه های مکتب
دوه کال وشول چې ښوونځي ته نشوتلای. موږ چې ښوونځي ته ځو په حجاب کې ځو او هیڅ غیر قانوني کار نه کوو چې په هغه خاطر ښوونځي وتړل شي. له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره زموږ ښوونځي خلاص کړي.
که څه هم طالب چارواکو تل ویلی دي چې د نجونو په زده کړو محدودیتونه یې لنډ محال دي، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د دوه کاله پوره کېدو سره دوی کله هم د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو کره نیټه نه ده په ډاګه کړې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سمو د مخ کې په هرات کې او د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ونې وړاندې د طالبانو په وکیل ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د نجونو په زده کړو د محدودیتونو لری کېدل وخت غواړي او خلک دې صبر وکړي. طالبانو په خپل دوه کلنه واکمنۍ کې په پرله پسې ډول په افغان جنو او ښځو د زده کړو کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو په برخو کې محدودیتونه ولګول. د دوی دا کړنې په کور دننه او له هیواد بهر له غبرګونونو سره مل وي. سره له دې چې طالبانو تل ادعا کړې چې په ښځو محدودیتونه یې اوږدمهالي نه دي، خو له دوه کلونو تیرېدو وروسته دا چې دا محدودیتونه کم شوي نه دي لا ډېر شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت په اړه له توندو څرګندونو سره هم مهاله د پاکستان سرپرست صدر اعظم د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته په یو لیک کې له افغانستان سره د هر اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. پاکستانی رسنیو د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دې لیک کې انور الحق کاکړ د افغانستان او پاکستان اړیکې د وروري تر کچې مهمې بللې. په عین حال کې د دواړو هیوادونو چارواکو د تورخم دروازې د ستونزو او په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو هم خبرې کړې دي. جزئیات د امید ظهیرمل پر راپور کې واوري.
دا سمال چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ ورستیو کې د طالبانو اوسنۍ رژیم غیر مشروع بللې، خو په یولي کې چې د طالبانو رئیس الوزرا ته لیکلي ویلي هوډ لري چې افغانستان سره سیاسي، اقتصادي او دوه اړخیزي اړیکې لا پراخه او پیاوړې کړي. که څه هم د دې لیک د لیکلو کاران نه درسنیزه شوي، خو بیا لابلو پاکستانی رسنیو د خپلو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي دا لیک د هغه خط په جواب کې لیکل شوی چې مولا محمد حسن اخوند د پاکستان د سرپرست صدر اعظم په توګه د انوار الحق کاکړ د ټاکل کېدو وروسته د مبارکۍ لپاره ورغلیو. پاکستانی رسنۍ لیکي په دې لیک کې انوار الحق کاکړ افغانستان او پاکستان ورونه هیوادونه بللي او زیاته کړې ده. د دواړو هیوادونو اړیکې د یو مذهب، کلتور او تاریخ سره تړلې دي. ډیر شمیر دغو رسنیو په خپلو راپورونو کې د پاکستانی ډیپلوماټانو له قوله لیکلي په دې لیک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او د ګډو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د ګډ کار یادونه هم شوې. خود طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دیلیک پاړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نک. په افغانستان کې د پاکستان سفارت هم د دیلیک پاړه زموږ پښتنه به جواب پرې خوده. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا ته داسې مهال د پاکستان د سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ د لیک را لګولو راپور نخبريږي چې په دې ورستیو کې هغه د افغانستان پاړه خورا سخت دریز نیول. د پاکستان صدر اعظم په پرله پسې ډول په افغانستان کې د ترهګر وډلو درشتون یادونه کړې. د پاکستان د افغان کډوالو د وستو پاړه غږیدلې او ورستیو کې د افغانستان دننه د پوځي عملیاتو ګواښ هم کړی. نو موري امریکا غږ سره په یوې تازه مرکه کې د طالبان حکومت هم غیر مشروع بلل. اوس پښتنه دا ده چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست ته پکتو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو چانس شته. د سیاسي مسایلو په سمی یوسفزي د دې پښتنې په جواب کې ازادي رادیو ته وویل
نو د دواړو هیوادونو ترمنځ یو تاریخي ډول باندې یو همیشه په ډیورن لاین باندې د تشدد یو عنصر موجود وي چې دغه وخت په وخت را مختکیږي او بیا د حکومتونو ترمنځ تعلقات خرابېږي. دغه خط استول پاکستان غوښتل چې دغه تاریخي واقعاتو نورسته یو څه نرمښت وکړي، خو بیا هم زه فکر کوم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بهتري لپاره تعلقاتو د بهتري لپاره ډېر چانس نشته. دا
په تاسې حال کې چې د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو وزارت هم وای پرون د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان له شاه زافیر او بيدرحمن نظامانی سره د تورخم دروازې پر ستونزو په پا پاکستان کې د افغان کډوالو دنيونی او په کراچۍ ښار کې د افغان سوداګرو د ترانزيتي اموالو د بندیز په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړي. له دې وړاندې هم د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې پاکستان په ډیورن کرخه د تاوتریخوالي او د افغان سوداګرو لپاره د ستونزو په جوړولو تورن کړي وو.
له ازادي رادیو د راپورونو لړۍ اوري. په کونړ کې سیلابونو لسګونه کورونه رنګ کړي، سلګونه جریبه کرنیز ځمکه، باغونه او سړکونه یې رنګ کړي دي او درې کورونه درې کسانې ټپیان کړي. دا سیلابونه تیره شپه په مرکز اسداباد او څو نورو سیمو او همدارس په ننګرهار ولایت کې راوتلي دي. د موضوع تفصیل د ازادي رادیو خبریال راکوي.
په کونړ کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي تیره شپه 11 بجې په مرکز اسداباد، مروري او شیګل ولسوالیو کې د شدید باران له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه 11 بجې خوښه د کونړ ولایت اسداباد او مروري او شیګل ولسوالیو کې د ډیر زیات تیز ورخ لامل سیلابونه راغلي دي چې تر دې دمه یوازې په مروري ولسوالۍ کې تر اویو پورې کورونه زیانمن شوي دي، دوه دانې موټرې دي، درې نفر زخمیان لرو، یو سلو شل جریبه زراعتي ځمکه او همدارنګه 2 کیلومتره د غاخي پاس عمومي سړک دا زیانمن شوی دی. د دې ترڅنګ د اسداباد اړوند په څاګي او شګۍ کې تر اوسه پورې شپږ دېرش کورونه راپور بنګ تر لاسه کړی دی.
خلک بیا وایي سیلابونو سخت ځپلی او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د مروري ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي تاج ولی رحیمزه او محمد ایاز شهاب
کورونه هم ویجاړ کړی دي، ځمکې د خلکو نه وړي دي، نو ډېر تاوان د مروري ولسوالۍ ولس تر رسیدلی دی د دې ترڅنګ د مرور ولسوالۍ ابتدایي مکتب چکم دی دغه نه د مرور برکلی ته چکم لوی لار ده په دغه کې دغه لار هم به خدمات تللې ده ځکه چې پیدروي کار هم نکېږي موټر سایکل او موټر خلاغه خبره ده
د تیر شپې ورختونو په مرور ولسوالۍ کې ډیر زیات زیانونه اړولې بل خصوص د ایساره په کلی کې د خلکو کورونه وړي مالونه وړي کرنیز زمکي وړي ډیر زیات تلفات اړولې د دولت او نړیوالو مؤسسو څخه مغوښتنه ده چې د دې خلکو سره مرسته وکړي د دې خلکو لاسنیوي وکړي چې ډیر مستحق خلک دي
خو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مرستل راته وویل سیلاب ځپلو سیمو ته د سروې ډلې لیږلي او خلکو ته د اوښتو زیانونو د کره اندازې معلومولو وروسته به ورسره مرستې ترسره شي د کونړ ترڅنګ د ننګرهار چارواکي هم وایي چې د تیرې شپې بارانونو په وجه د یاد ولایت د لالپوري او مومندرې ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي چې دیرش کورونه ویجاړ کړي او د شاتو مچیو شاوخوا شپږ سوه بکسې له منځه وړي دي د روان لمریز کال له پیل څخه تر اوسه د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د موسمي اورښتونو او سیلابونو په وجه په زرګونه کورونه د کرکلې ځمکې باغونه سرکونه پلونه او نور ټولګټې ځایونه ړنګ شوي دي چې ولسونه یې ستونزو سره مخ کړي دي
زموږ راګل ازادي راډیو اوري د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان ګډون له نړۍ سره د هیواد د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم بولي د ملګرو ملتونو اته او یایمه غونډه د نړۍ د هیوادونو د مشرانو په ګډون نن د امریکا په وخت په نیویارک کې پیلېږي د سیاسي مسایلو کارپوهان وایي که څه هم د غونډې ته افغانستان نه دی وربلل شوی خو که په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فائق ته د وینا وخت ورکړل شي نو تر یو حده به وکولای شي چې د افغانانو غږ نړۍ ته ورسوي امید ظهیرمل د موضوع تفصیل اوروي
د سیاسي مسایل یو شمیر پوهان په دې باور دي چې د افغانستان پاستازولۍ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې کوم استازي ګډون کړی وای کولای شول چې لنډی سره د افغانستان ډیپلوماټیکی سیاسي او سوداګریزي اړیکې پیاوړي کړي د ملګرو ملتونو اتیاي مغونډه نن دوشنبه د امریکا په وخت په نیویارک کې پیلېږي او اته ورځې به دوام وکړي په خوانه ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو شنونکو عزیز معارج وای اړتیا و چې طالبانو د نړیوالو مشروع غوښتنې منلې وای د افغانانو حقونه خوندي کړي او د یو مشروع حکومت په جوړولو سره د ډول نړیوال لغوندو کې د ګډون چانس ترلاسه کړای وای خو هغه معارج دا هم وای چې احتمالا د غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست ایمي اساسي نصیر احمد فائق وینا به نړیوالو ته د افغانانو د غږ پر سوالو کې اغیزمنه تمام شي
اړتیا ده چې طالبان د نړیوالو مشروع شرایط ومني معیاري دولت جوړ کړي د خلکو حقونه ومني د زده کړو حق کار اهل ته سپارل هغه مسایل چې باید اصلاح او بدلون پکې راوستي وای څو نړیوالو په رسمیت پیژندل وای او اوس په ملګرو ملتونو کې استازي هم درلود بیا هم نصیر احمد فائق حل ته دی او احتمال شته چې په دې غونډه کې تری وحده د افغانانو غږ پورته کړي
صداي مرته افغانستان بلان
تر اوسه معلومه نه ده چې آیا خاغلی فائق د غونډه کې وینا کوي او کنه هغه د ملګرو ملتونو په اتیاي مغونډه کې د ګډون او وینا په اړه د ازادي رادیو پوښتنه هم ځواب نه کړ دوه کال وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د ګډون په مخه د طالبانو حکومت یو لیک استول سو سوهیل شاهین د دوی د اساسي پټوګو منی خدا وختنه یې رات شو په ورته وخت کې د سیاسي مسایلو کارپو احمد سعیدی وای د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان ګډون مهم خو اوس مال افغانستان یو داسې معیاري حکومت نه لري چې په دې ډول غونډو کې د ګډون شرایط برابر کړي
ملګری ملتونه یو نړیوال بنسټ دی چې هلته ګډون ډیر مهم دی لبه د مرغه موږ داسې حکومت نه لرو چې د دې وړتیا او لیاقت ولري چې په دې غونډه کې ګډون وکړي
خو له دې ټولو سره سره د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وای د افغان جون او خوځو حقونه د دوی د اندېښنو یو اصلي محور دی او دا موضوع د دې سازمان د اتاویایي مغونډې په اجنډا کې شامل ده د طالبان اوسنی رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا په ځلونو د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان جون او خوځو د حقوقو په نقص تورن دي د دې شورا په 45 سمه غونډه کې هم 14 اونۍ وشوه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وبلل شو خو د طالبانو حکومت د اندېښنې نه منیو په ځلونو ادعا کړي چې په افغانستان کې د ټولو حقوقو خوندي دي د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې چې هر کال کېږي د نړۍ مشران راټولېږي او تلپاتې پراختیا هدفونو ته د رسیدو لپاره خپل ژمنې تازه کوي واقعا د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته په دې غونډه کې د افغانستان چوکۍ خالی و او څه کال هم برخلیک معلوم نه دی
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د جګړې له پیل راهیسې په روسیا کې بشري وضعیت خورا زیات ترنګلی شوی دی. د ملګرو ملتونو څیړونکو د خپلو دې موندنو راپور نن خپور کړ. جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې روسیې د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپلې ده. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپورتره ماریانا کتزروا په خپل دې راپور کې روسی چارواکي په پراخه کچه د جګړې د منتقدانو په ناقانونه نیول کېدو تورن کړی دي. په راپور کې راغلي چې نیول شوي کسان د دوامدار شکنجه او بد چلند له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. رویټرز خبری آژانس لیکلی په تیرو 14 کلونو کې د لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د دغه سازمان د 15 دایمي غړو له ډلې په یوه هغه کې د بشري حقوقو وضعیت ارزوي. روسیا، امریکا، فرانسا، چین او بریتانیا د ملګرو ملتونو دایمي غړي دي چې په امنیت شورا کې دایمي څوکۍ لري. د ملګرو ملتونو څیړونکو په روسیا کې هغه قانوني محدودیتونه مستند کړي چې د مدني ټولنې د ځپلو او د بشري فعالانو یا د نورو هغو کسانو ته د سزا ورکولو په خاطر لګول شوی چې د جګړې منتقدان دي. په راپور کې راغلي چې دغه قوانین تر ډیره په تاریخجنه بڼه عملی شوي چې ورسره په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپل شوی او د آزادو رسنیو فعالیت درولې دی. د راپور لمخې پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره مسکو د خپلو مخالفانو او د دوی پټکو خائنانو د سزا لپاره پیاوړي قوانین جوړ کړی دي. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر چې د شویو څېړنو مشري کړي تور پورې کړي چې د ماموریت پر مهال روسیې د مخنیوي هڅه کړي او دا د دې پټکو د بشري حقوقو ژمنتیا ته د سیاسي ارادې کموالی ښیي. مسکو لوړاندې ویلي و چې د بشري حقوقو د وضعیت معلومولو له دغه څېړنې سره همکاري نه کوي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د دوشنبې په ورځ ویلي چې دای د ملګرو ملتونو د راپور په اړه تبصره ځکه نه کوي چې تر اوسه یې لوستلې نه دی. مسکو تر دې وړاندې د دوی د بشري حقوقو په تړاو نیوکه به بنسټه بللي او په اوکران کې د ملکیانو د هدف ګرځولو راپورونه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
افغانی سری میاشتې ټولنې اتت څلوېښت تنه ماشومان چې زړونه یې سوري دي د افغانستان کورنیو روغتونونو ته د درملنې لپاره معرفي کړي دي. د ادارې ویلي چې د دې ماشومانو د درملنې ټول لګښت همدا سره میاشت ورکوي. ځینې ډاکټران او میندې پلرونه په کورنیو روغتونونو کې د سوري زړه د عملیاتو په اړه اندېښمن دي او ځینې نور نظرونه لري.
د افغانی سرمیشت ټولنه وای په زړه د سوریو ماشومان او د درملنې بهیر په دوام اته چلويخ نور ماشومان د کابل دوه سیمایي زروختونونو ته معرفي کړي او د درملنې ټول لګښت ورکوي. دغه ټولنې له خوا د خبرې شوې لامی لمخ چې د شنبه په ورځ خبره کړي راغلي، اوس مهال د خیریه موسسې سره 2000 هغه ماشومان ثبت دي چې زړونه یې سوری دي او باید درملنې وشي. د تیر جمهوریت نظام له نسکوریدو مخکې دغه ټولنې له خوا په زړونو سوری ډیرای ماشومان د درملنې لپاره له افغانستانه بهر لیږدول کېدل، خو د طالبانو له واکمنیدو وروسته د غیدارې اعلان وکړ چې د بودیجې کمښت او د خپلو همکارو هیوادونو د همکاري د ختمېدو له امله له افغانستانه بهر دغه ماشومان د لیک بهیر ټکنه شوی دی. په همدې حال کې د هغو ماشومان او کورنۍ او خپلوان چې په افغانستان کې د سری میاشتې لخوا درملنه شوي په کور دننه د دوی درملنې په اړه بیلابیل نظرونه لري. د کابل اوسیدونکي محمود وای د افغاني سری میاشتې په همکارۍ یو کلن زوی منصور د کابل په یو روغتون کې د زړه عملیات کړی، خو اوس یې شونډې کله کله شنې کیږي.
د عملیات وروسته د هغه شونډې کله کله شنې کیږي. یو میاشت کیږي چې موږ هغه د فرانسویانو روغتون ته یوړ، دا هغه فایلونه هلته دي او ډاکټرانو ویل چې ښه بشي.
خود هلمند ولایت اوسیدونکو چې نغړینو می پراپور کې واخیستل شید آ کوي د هغه د خپلوان ماشوم چې د افغاني سرمیشت په مرسته د کابل په یو خصوصي روغتون کې د زړه عملیات کړی وو، له عملیاتو د شپې وروسته مړ شو.
د ملت پر روغتون کې عملیات وشول، ماشوم دوه شپې وروسته ښه شو، د موج کې دی وڅکلي او په دوی مشپې وینه وبهیدله. د نوکریوال بیغوري و یا نه پوهیږم چې څه وشول، هغه ځای شو. دا د مسلک کار دی، د جراح کار دی. زه نه پوهیږم چې جراحي سمونه وشوي او که غفلت وشو.
موږ هڅه وکړه د دغه عملیاتو په اړه چې په افغانستان کې کیږي د بهر له درملنې سره یې توپیر څه دی مسؤلینو پوښتو، خو د افغاني سرمیشت ادارې ویان نوراغا صاحبزاده دغه راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دغه شان هغه خصوصي روغتونونو هم چې دغه ټولنې سره د زړه د جراحي په برخ کې تړونونه لري په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خود الحیات خصوصي روغتون د زړه د جراحي ډاکټر سید خالد راشد چې د دې ادارې او قراردادي روغتون دی وای، په وروستیو څو میاشتو کې په زړونو سوریو ماشومانو شپېته عملیات کړي او په بریالیتوب سره یې ترسره کړي دي. د ډاکټر راشد معلوماتو لمخې افغاني سرمیاشتي ټولنه له نه خصوصي روغتونونو سره چې د ماشومان د زړه د عملیاتو لپاره سانتیاوي لري تړونونه لاسلیک کړي دي.
اطفال معرفي میشه ما ایکو میګو نمبر اطفال
هغه ماشومان چې موږ ته معرفي کیږي موږ ایکو کوو د ټلویزیون معاینات نو ورسته موږ د هغه معلومات د هغه د ستونزې مطابق په ایکو کې لیکو او وایو چې دا عملیات دلته ممکن دي. سره میاشت بیا دغه تاییدي ورسته موږ ته دغه ناروغ معرفي کوي. موږ دلته په الحیات روغتون کې یو عملیات کوو. الحمدلله په تیرو څو میاشتو کې مشبې ته عملیات کړي ماشومان خدي او خپل کورونو ته بیرته تللي.
د افغاني سرمیاشت د اعلامي پر بنسټ د ادارې په تیرو څوار لسو میاشتو کې 1201 ماشومان د زړه د عملیاتو لپاره بیلابیلو کورنیو روغتونونو ته معرفي کړي چې له دې ډلې 1500 ماشومان روغ شوي او پاتې نور په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په روزګان ولایت کې بسګران د اوبو د بندونو جوړول غواړي. دوی وایي چې د سیلابونو اوبه مهار نشي نو د خلکو ژوند بل نور ستونزې سره هم مخامخ شي. د دوی په وینا په دغه ولایت کې په کمو امکاناتو د اغاجان په نوم د بند جوړولو امکان شته.
دا محمد خبیر دی چې د خپل ځمکې په خړوبولو بوخت دی. دې د خپل ځمکې د خړوبولو لپاره د غوبه تر ځمکې لاندې د اټکامې تر څخه خپل مریضو ایندارو راپورته کوي. محمد صابر د ورزګان مرکز ترنکوټ اوسیدونکی دی او د تیرو 15 کلونو رئیس د ځمکې پالنه کوي او د همدې لاري د خپل شپانس کسیز کورنۍ لپاره نه پکا برابروي. دی وایي په دې ورستیو کې د اوبو کچا ورستر بلیکشته کیږي او خلک د اوبو د کمښت سره مخامخ کیږي. خونه موړی وړاندیز لري که په دغه ولایت کې د غاجان په نوم بند جوړ شي نو د یاد ولایت ټول وسیدونکو به د دایمي اوبو او برښنا څخه برخه منسي.
مژد ولات په ساته ورور مژدام غواړو دونکو دام نه سړی خونی جراته جوړ شي د حکومت په واسه پرایز مژدر ځای وکي.
وا خدغه غشتنه لرو مژد کلوی د کښنی دی اوله غشتنه مژد بندونه دی بندي د غاجان بند دوم ټپات کې ورور سړی خونی راته جوړ کی.
قدرت الله هم د محمد صابر گاونډي دی. د هم د خپل ځمکې د خړوبولو لپاره نږدې 100 متر برمه وهلې ده.
وسه د سل غاز 200 غاز یو نیم سل غاز سره کاجو هغه ګای وچی ګایره باندې نو د اوبو سیستم ډیر کمزور شوی دی. دا موږ هم د حکومت سره همکاري غواړو چې موږ سره همکاري وکړو د اوبو پر برابر باندې. دا موږ ته چې بندونه جوړ سی او به مهار سی ورور موږ ته کار او خدمت دولت وکړو. موږ خدای دولت سره کار او خدمت غواړو نو موږ خوړایات نو باید موږ ته خدمت وکړو. موږ د اوبو د کمی خواکو ډوري د کمی خواکو کې د یو دنجراته وته شغه به ماته په درو خردا اله غارونه ماته څګه کیدا په داش کې.
سیپولا د همدی سیم یو بل بزګر دی. دی وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله باندې 15% د اوبو کاچ راکمه سوي ده.
د اوبو سره به خسل په 15% کې خطر دی. مرد معنا د 15% موږ امیدوار یو نور د 15% د اوبو کموالی دا د شمسیندار صدقه کو اوبو شمسیندار دی واسي برمو موله د پاغه اوبو هغه کمزوري سوي ډیر زیات وچی دی پر مخ باندې شل خاله نه لري باجی باجی ستایو څو بلری. دولت ته مدغه خوایش ته چې بس اول دغه غټ بند مشتوتړي
لادی ټول سره سره د ورزګان ولایت د والی ویان نسان الله حماس هم د خلکو داستون زمني خوایي چې د وچکالی د مخنیوي په پاره ګان شمیر چک دمونه جوړ کړي. نموړی وای د غاجان په نوم بند منزور سوی او په نږدې راتلونکو کې به اوربندی کار شروع شي.
د اوچکالی په خاطر نو د پیاري راست زلګونو چې دمونه جوړ کړی دی ان شاء الله باندې کارو کې دا به ډیره ګټه ورسی. او دوه هم د غاجان بند شخصا له خوا منزور سوی دی او تخنیکی چارې هم ان شاء الله نوې پیسه سره ترسره کړي او امید څه چې نږدې راتلونکي وخت کې افتتاح هم شي.
دا فداسیال کې د چستمو د وړاندې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرای اقتصادي معاون پر خپل ټوئیټر باندې په یو بیان کې لیکلی چې
د مالیه د قانون او پیټرولیم او د صنعت او سوداګری وزارتونو او د ملي پراختیا شرکت لاستازو جوړی سوی کمیټې ته دند سپارل سوی چې د سیریپل ولایت د سلطان ابراهیم او د اورزګان ولایت د چنارتول سوالی د غاجان بندر غولو عملی تګلاری جوړی او د وروستي پریکړې لپاره اقتصادي کمیسون ته وسپاري.
لدې راپور سره قدر منوریدونکو د راپورونو د لړۍ پای ته ورسیدو. په دوهم نیمای کې 25 دقیقې بحث لرو. په دې خبرونه کې نن د چین د خلکو له جمهوریت سره د طالبانو د حکومت د اړیکو په اړه بحثونه لرو چې په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. خو دا وخت د